السلام علیکم د ماشم شپږ بجې دی د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پایل سو. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پرانستون کې غونډه نن په قطر کې پایل سو. ډیرو د افغانستان په سیاسي تاریخ کې یو تاریخي ورځ بللې ده. د خبری مجلې په پایل کې هم دا موضوع سیړو. په پایل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله شهی د دوحې د سولې مذاکرات ډېر ژر د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راولي. طالبانو نن د افغان دولت 22 بندیان خوشي کړل او په ایران کې یو غیر نیونکی نوید افکاری چې په قتل محکوم و اعدام سو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله شهی د دوحې د سولې مذاکرات ډیر ژر د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راولي. محمد حنیف اتمر په دوحې کې د ازادي رادیو له خبریال سره په مرکه کې ویل چې دواړه لوري پر ځینو تخنیکي مسایلو توافق ته رسیدلي دي.
بعد از مجلس افتتاحیه مجلس بین دو تیم مذاکره صورت گرفت.
تر پرانستون کې غونډې وروسته د دوو مرکچي ډلو ترمنځ خبرې وشوې چې په حقیقت کې د مذاکراتو پایل دی، ځکه په ځینو تخنیکي مسایلو موافقه ته ورسیدل. هیله لرم چې سبا او نورې ورځې په غونډو کې د نورو لا مهمو مسایلو په برخه کې ګامونه واخیستل شي.
بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې خبریالانو ته ویلي چې وروستی ګام د افغانستان د سولې مذاکراتو پرمختګ دی او د ده په خبره یو وروستي توافق ته رسیدل او د هغو کارونو چې باید عملا ترسره سي یو مهالویش جوړول دی. ښاغلی خلیلزاد دا هم ویل چې شایي هغه کسان چې د روان وضعیت دوام غواړي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو له مرستیال مشر عبدالملا عبدالغنی برادر سره یې وکتل چې د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل هر کلی وکړي. ښاغلی پومپیو وایي طالبانو ته پکار ده چې د دې فرصت په کارولو د 30 جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي روغې جوړې لار جوړ کړي. طالبانو نن د افغان دولت 22 بندیان خوش کړل. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې وویل چې دا بندیان په هلمند ولایت کې د طالبانو له زندانه خوشې سوي دي. اعلامیه زیاتوي طالبانو دا اقدام د سولې په مذاکراتو کې د ښه نیت او د باور فضا رامنځته کولو په پار کړی دی، څو دا خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. په اعلامیه کې له افغان حکومت څخه هم غوښتنه سوي چې په ورته اقداماتو سره د رامنځته سوي فرصت څخه ښه ګټه واخیستل سي. حکومت مخکې ویلي و چې طالبان باید ټول هغه بندیان خوشې کړي چې ورسره دي، خو دقیق شمیرې نه وښودلې. په پکتیا ولایت کې د یو مهم سرګروپ په ګډون 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې 13 په وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ګردې څېړۍ ولسوالۍ اړوند په سوري خیلو سیمو کې د ضربتي یا کمپاین په نوم د قطې پر پوستو برید وکړ چې د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو ځوابي بریدونو سره مخامخ شول.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ځمکني او هوایي ځوابي بریدونو کې د یادې ترهګریزې ډلې د خاپکي په نامه یو سرګروپ په ګډون 14 ترهګر وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي.
د شغلی منګل په وینا په دې نشته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلې. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غله ازادي راډیو ری. په ایران کې غیژنیونکی نوید افکاری چې په قتل محکوم و اعدام سو. افکاری نن سهار د یوې قانوني پروسې وروسته د مقتول د کورنۍ غړو په ټینګار سره اعدام سوی دی. د خبره دولتي رسنیو د فارس ولایت د محاکمو د مشر له قوله کړې ده. پر افکاری تور و چې د 2013 کال حکومت ضد پراخو مظاهرو پر مهال په جنوبي ولایت شیراز کې یو کس وژلی و. دغې قضیې بهرني غبرګونونه هم پارولی و. نوید افکاری ویلی و چې د شکنجې په نتیجه کې اعتراف ته مجبور کړای سوی و. کورنۍ بشری فعالانو او د نوموړي مدافع وکیل ویلي داسې څه نسته چې افکاری مقصر باندې ثابت سي، خو د ایران عدلي څنګه د نوموړي د ځورونې ادعا ردوي. او ایران له اسرائیل سره د بحرین د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو پریکړه نن وغندله. سپینې ماڼۍ پرون د بحرین او اسرائیلو د اړیکو د موافقې اعلان وکړ. تمه ده درې سره هیوادونه راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیې کې دا یوه ناسمه پریکړه بللې او ویلې دي چې دا به په تاریخ کې د دوی په وینا د یوه شرمونکې اقدام په توګه ثبت سي. ایران بحرین تورنوي چې د فلسطین د اوږدې مودې زحمتونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاب انتخاباتي کمپاین لپاره قرباني کوي. تهران زیاتوي چې د فلسطین خلک او اسلامي نړۍ به هیڅ کله له اسرائیل سره د اړیکو نرمول ونه مني. شاوخوا څلورونی د مخه عربي متحده اماراتو هم له اسرائیل سره ورته موافقه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو په دواړو موافقو کې منځګړی توپ کړی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړ درجه 1.5 ټیټې ولس. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړ درجه 8.5 ټیټې درویش. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15.5 ټیټې ولس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.5 ټیټې 15. او مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 1.5 ټیټې 21.
شنبه ده د وژي اسمبلی 28 د سپتمبر 12. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پرانستن کې غونډه په قطر کې پیل شوه. له دغو مذاکرو سره څومره هیلي تړل شوي؟
موږ د هیلي ساتو تر خپل ځای خو د اختلافي کیسه مشکلات شته.
ځینو سازمانونو د سولې مذاکرو پر مهال د عدالت موضوع ته د پاملرنې غوښتنه کړې.
د دواړو خواوو، هم د طالبانو او هم د حکومت د پلاوو باندې غږ کړی دی چې باید په افغانستان کې هر یوه سوله په آینده کې راځي، باید هغه د عدالت سره واوسیږي.
د طالبانو په مذاکره کوونکي هیئت کې یوه ښځه هم نسته. په دې اړه مو د طالبانو سپیناوی راخیستی.
ډېر ځای کې مملکت کې ښځه ونه راغته ودرېږي، د دوی په سره خپل قانون مطابق انتخابات ونه لري تمویل شي.
تش پر نیمو بجو نور موضوعات هم څیړو. نن د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې پرانستونکې غونډه پیل شوه. دغو خبرو ته د افغانستان او د نورو هیوادونو ګڼو رهبرانو خبرې وکړې او د افغانستان سولې د سیمې او نړۍ له ثبات سره تړلې وبلله. د ازادي راډیو خبریال راتب نوري د غونډې په ځای کې د نور تفصیل له دغه خبرو. نوري صاحب، دغه شیبه سره وندې څه ویل شوی؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. نن خو تاسو په جریان کې چې بین الافغاني خبري اگر رسمي مراسم پرانستل شو، که څه هم حنیف اتمر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې مذاکرات تقریبا شروع دي. د دواړو ایتو ترمنځ په اول پړاو کې دوی خپل لغه مذاکراتي او تخنیکی ټیمونه سره ټاکلي چې 15 کسان د دواړو ډلو لخوا ټاکل شوي تر څو په تخنیکی مسایلو بحث وکړي. او هغه کومه فضا چې رامنځته شوې تر اوسه پورې مثبته ښکاري، که څه هم اول سر کې چې دا مراسم پیل شو فضا یو څه داسې کړکېچن معلومېدله، خو هغه هم علت دا و چې د مراسمو له پیل وروسته د طالبانو ځینې نمایندګان او همدارنګه د افغان حکومت د پلاوي ځینې نمایندګان له تالار راووتل او د رسنیو سره خبرې وکړې، متفاوت نظرونه یې درلودل. خو بیا چیرې بیا یو ساعت وروسته دوی د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې تر څو چې دغه دوه ګروپونه د کاري وټاکل او د افغانستان د حکومت د پلاوي د ځینو غړو له قوله چې دا په صمیمانه فضا کې ترسره شو. همدارنګه د غرمې ډوډۍ پر مهال هم یو څو تنه د طالبانو د هیئت غړي له افغان پلاوي سره لیده کاته درلو، که څه هم ډوډۍ جلا په یو ځای کې خو جلا جلا وختونو کې دواړو ډلو وخوړله. نو بیا په پای کې هم حنیف اتمر بریفینګ هغه کومه خبري ناسته چې درلودې هغه وویل چې دوی خوشبینه دي دې ناستو ته، مخصوصا چې اوس له نږدې دوی سره کتلي او د افغان حکومت دوی غوښتنې وې چې د مراسمو تر سره کول او د مذاکراتو مخه مخ پیلېدل، چې د شغلیت مر په خبره دواړي خبري پر ځای شوه.
بله ډیر مننه. راتب نوری و په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاوی ترمنز د سولې مذاکرې په پرانستون کې غونډې سره پیل شوې. دا په تیرو 900 کلونو کې اول وار دی چې د جګړې د شکیل اړخونو استازي په خپلو کې مخامخ خبرو تکشینی. په کابل کې مې د پانتون له استاد زاکر جلالی د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په ټوله کې پرانستون کې غونډه د ده په نظر څنګه وه؟
طبعاً دوار لوری کوشش کی چې په دې کې عاطفي بحث وکړي، مثبت وغږیږي. کوشش دا وکړي چې چون دا یو د یوې پروسې پایل دی، دا خپله مذاکرات نه ول، دا د یوې لړۍ آغاز دی. هغې لپاره پکار ده چې دوار لوری نرم مواقف ونیسي تر څو د مذاکراتو اصلي پړاو چې په نږدې ورځو کې پیلېږي، پر اجنډا بحث کې یو هغو حادو او تودو مسایلو ته، هغه ډېر اختلافي مسایلو ته رسیږي. معمولا په دغسې افتتاحي رسمي مراسمو کې لوري عاطفي او نرم مواقف نیسي.
بله جلالي صاحب، کاري ډلو پر اجنډا خپل کار پیل کړی دی، ستاسو نظر څه دی چې په دې اجنډا کې به جنجالي مسایل کوم وي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه مسله د راتلونکي نظام ده، د هغه نظام د مشروعیت منبع ده، چې دینی مشروعیت به څومره وي، دینی مرجعیت به څومره پکې مطرح وي، ولسي مرجعیت به څومره مطرح وي، واک ویش به څه ډول وي، د حکومت د دریو اصلي ارګانونو ترمنځ به د قواو تفکیک به څه ډول وي، اور بند یا اور کم د هغه څه دي چې انشاءالله دغه مذاکرات په نورمال ډول پر مخ لاړ شي، هغه د مذاکرې د اجنډا برخه دي او به خبره کیږي.
که چیرې دغه مذاکرې زیات وخت غځېږي، میاشتې وخت نیسي، فکر نه کوئ چې ورسره ټوکېدلي هیلې به هم مړاوي کیږي؟
زه له پیله پر دې ټینګار کوم چې موږ باید خپل توقعات مدیریت کړو. افغانستان څه باندې 2-4 لسیزې بحران تیر کړی، ګڼ لوري په جګړو کې سره اخته دي، ګڼې جګړې سره شوي دي. په کار ده چې موږ واقع بینانه نظر دغو مذاکراتو ته ولرو. موږ د هیلې ساتو پر خپل ځای، خو د اختلافي کې شته، مشکلات شته. کله چې د یو هېواد څه باندې 40 کلن ناورین په تړاو تقریبا د دې ناورین ګڼ لوري خپلو کې سره کښېني او خبرې کوي، دا به وخت نیسي، دا به جدي ژور بحثونه غواړي.
د پوهنتون استاد زاکر جلالی وو.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مخامخ خبرې ډیرو سیاسي څیرو تاریخي بللې دي. اسدالله الدین په سټوډیو کې دی، د سیاستوالو، عامو افغانانو او ځینو نړیوالو سازمانونو عکس العملونه راخستي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ویلي دا تاریخي لحظې باید د دوامدار سولې پر لور د سفر پیل وي. دغه سازمان مشر یوسف بن احمد العسیمین هیله ښودلې چې دا خبرې به رغونکې وي، اختلافونه به له منځه وړي او هر اړخیزې پخلاینې ته به لاره هواره کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلي دا یو لوی فرصت دی چې د سولې په اړه د افغانانو اوږدمهاله هیلې پوره کړي. نوموړي دغه غونډې ته له لرې په یو وینا کې وویل چې د ملکیانو د ساتنې او په ټوله کې د ژوند د خوندیتوب لپاره باید هر اړخیز اوربند باندې کار وشي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ غونډې تر لرې واټنه په خپلې وینا کې وویل چې دوی او نور متحدین د باثبات او خوندي افغانستان ملاتړ ته ژمن پاتې کیږي.
With the start of inter-Afghan negotiations,
د بین الافغانی خبرو له پیل سره موږ یو نوی پړاو ته ځو چې هغه د افغانانو لخوا د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې دي. موږ به پر دې سخته او اوږده لار د افغانستان ملاتړ کوو. ناټو د دغو خبرو د بریالیتوب لپاره کار کوي. د افغان دولت او طالبانو استازو وښوده چې دوی یو بل سره خبرې کولی شي، ان پر ستونزمنو او حساسو مسایلو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل هرکلای کوي او هیله کوي چې دا به د سولیز افغانستان یو نوی سفر کوي پرانیزي. په کابل کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشرتابه او د کاناډا سفارت هم په یو ګډه اعلامیه کې د خبرې تاریخي فرصت بللی او له ښکېلو خواوې غوښتي چې ساتنه یې وکړي. د افغانستان ګاونډیو هم پر دې خبرو تبصرې کړي. ایران چې په ظاهره یې د بهرنیو چارو وزیر په خبرو کې یا په غونډه کې حاضر نه وو او بلنه هم ورکړل شوې وه. دوی ویلي چې د خبرو هرکلای کوي او هیله کوي چې له بهرنۍ مداخلې پرته بریا ته سره ورسیږي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې طلبات سولې ته رسیدل کولی شي ایران کې د میشتو افغان کډوالو ستنېدو ته زمینه برابره کړي. بل لور ته د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي غونډې ته له لرې واټنه وینا درلود او ویل چې هیواد یې له داسې ډیموکراتیک افغانستان سره درېږي چې سوله پکې وي او له ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. هند بیا ویلی چې داسې افغانستان غواړي چې هلته د دوی ګټو ته پکې ګواښ نه وي. پېښ
ډېره مننه. ومردل چې په خطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پرانستن کې غونډې په اړه بېلابېلو سازمانونو او سیاستوالو عکس العملونه شو ولیدي. د ارزګان د ځینو اوسېدونکو نظرونه به واورو.
نوم عبدالسلام دلسوزی در روزګان ولایت د جروت ولسوالی اوسېدونکی یم. ولایت ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دغه نن دغه خپل افغانان خپل تر مابین دوی سره کښېني غوښتنه مو دغه ده چې تر ټولو د مخه نور د ورور وژنه ورکه سي اوربان وکړي.
مساجان یم د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. د خبرو ته موږ د ډېره وخت څخه په انتظار کې وو او ډېر ته خوشحالي چې دا خبرې پیل سولې او ان شاء الله سوله به کیږي. سوله ټول زموږ ورونه دي.
زمانم کریم لادی د مرکز ترنکوټ وسیدونکو خوشاله مې چې په ژوند کې د پرمش باندې خوشحالي در روانه ده. پرمش باندې ډېر خوشحالي راځي. خدای یو در خوشحالي او سرغنه خوشحالي داده. خو خدای ته مين لرو چې عمر یابد داس خوشحالي را باندې.
نمی راز محمد تخلص دوست کوم د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکو ما دا دی و کی چې کامیاب سی او دغه نه پاتره سیدونکو جګړه نور ختم سی دا وینې ته ونم بند سی کچيري دغه جګړه روانه همدا سی نو موږ د هر څه څخه محروم کېدل ایسونو لامل هم دغه جګړه ده چې خدای دی و کی چې په دغه خبرو کې چې دغه جګړه نور ختم سی.
غلام نبی شجاع ما د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسېدونکو ټول افغانان خوشبینه دي. خصوصا هغه سیمې چې پاغوي کې دوامدار جنگ روان دي. دا لومړی فایل دي د خبرو ځکه دوی تر اوسه پورې خپلې هغه خبرې په دې 13 کال کې نو سره شریک کړي. نو دې ته خلک ځکه خوشبینه دي که دوی سره کښېني معلومه خبره ده چې افغانان خپل منځ دونه غټ ستونزې هم نه لري.
د روزګان د ځینو اوسېدونکو نظرونه مو واورېدل. د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي فکر کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به پیچلې وي.
طالبان تر اوسه پورې دا نه ده ښودلې چې په کومو ساحو کې دوی کېدلی شي چې یو مصالحه وکړي یو ګذشت وکړي. ځینې خو لا په دې فکر کې دي چې موږ جنګ وړی دی نو بنا په دې شرایط موږ دو دا خبره کوي. دا خبرې چېرته نه رسېږي. له بلې خوا دننه په دولت کې مشکلات موجود دي، اختلافونه موجود دي. دا اختلافونه کېږي چې یعنی په خبرو کې موقف کمزوری شي. او له بلې خوا اگر چې دولت موقف معلوم دی چې سوله سره سوله غواړي، جمهوریت غواړي، جمهوریت باید ودغه شي دغه ارزښتونه یا لاسته راوړنې چې په دغه تلسو کلو کې نولسو کلو کې شوي دا وساتل شي دا معلوم دی. مګر د طالبانو دخوا دا معلوم نه دی چې څه غواړي.
علي احمد جلالي وکنن په قطر کې د افغانانو خپل منځي مذاکرو پرانستون کې غونډه و. د افغانستان په څو ولایتونو کې حمله سوي. خان محمد سین راپور لري.
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو نه د نامنیو راپورونه ورکړل شوي دي. د کونړ ولایت د پولیسو ویاند فریدالله دهقان ازادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په ورځ د دغه ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې د یو مین په چاودنه کې دوه ملکی کسان وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. د کندهار د پولیسو دفتر بیا ویلي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د ماینونو د ځای پر ځای کېدو هڅه کړې او تیره ورځ په همدې سیمه کې پر میله کوونکو ماین چاودلی چې دوه ملکی کسان یې وژلي دي. سربیره پر دې طالبانو تیره شپه د تخار ولایت د چینځایي په کلي کې د لویې لارو د ساتلو پر یو قطې برید کړی چې بیا د قطې د قمندان مرستیال او ساتونکی پکې وژل شوي او د سیمه ییزو چارواکو په وینا په ځوابي برید کې نه طالبان هم وژل شوي دي. دغه شان د جوزجان ولایت د منګجیک ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې تیره شپه دوه بجې وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ پر اړوندو امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو له ځوابي حملو سره مخ شوي دي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې عملیات د حکومتي ځواکونو لخوا پیل شوي او دوی په دفاعي حالت کې دي. د چارو پوهان د دواړو لورو ترمنځ په داشان بریدونه اندېښنه ښیي او د سولې د روانو خبرو په زیان ګڼي. پخوانی جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
کچیر دوار غواری صادق وی د سولې لپاره لمړی خبرو کې دوی باید اوربند باندې توافق وکړي او کچیر وجل روان وی او بریدونه روان وی دوار خوونه بیا نو د سولې راوستل ډیر مشکل دی.
افغان پلاوی ورسرمل چارواکی په بین الافغانی خبرو او دغه خبرو په مقدماتي غونډه کې د ګډون لپاره د جمعې په ورځ دوه ته ورسیدل.
د شوزو د حقونو فعال اورزلا اشرف د طالبانو د هیات په ترکیب کې د شیزینه غړو د نشټوالي پاړه وای.
د طالبانو په هیات کې د خزي استازیتوب نشټوالي په یو لحاظ باندې ځکه مثبت ګڼل کیږي چې د دیو هغه صادقانه دریز د خزو د سیاسي استازیتوب په برخه کې تمثیلوي. طالبانو تر اوسه پورې دغه برخه کې قناعت نه دی کړی دی چې خزي هم د نارینه په شان په سیاسي چارو کې کولای شي نظر ولري، کولای شي استازیتوب وکړي او کولای شي چې د خپل او د ملي ګټو په برخه کې او اسلامي ارزښتونو په برخه کې هم کار وکړي او هم خپل نقش تمثیل کړي. دا چې دیو د سکرایي یا ساختګي په اصطلاح یو تعداد خزې راوړي وي اول ته کېنولې وي، دا به شاید یو تعداد خلک خوشاله کړي وي، لیکن په اصل خو بیا موږ پوهېدل خپل منځونو کې چې دا یو ساختګي یو تصنعي یا مصنوعي یو حرکت به وي. مهمه دا ده چې طالبانو د بلې اړخ خزو استازو ته په احترام سترګو وګوري، د دیو خبرې واوري، د دیو غوښتنې اته غوږونیسي.
راتب نوري د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم پښتنه کړي چې د طالبانو په پلاوي کې ولي شزه نسته.
هغه مساوات چې څوک په کوم لار خپل تعبیر سره مطابق تعبیروي، کړي چې مطلب دا وي چې مساواتونه دا مانا چې بزرا یو نر یو د ښځې نو بیا دغه سي مساوات مطابق په دنیا کې د امریکا ولسمشر هغه ته وګوره، امریکا تقریبا 35 ولسمشران لري تیر شوي دي، په دې کې یو وخت مطابق راوځي.
نو تاسو تصمیم
دا مانا چې دغه دروغزنه دا واده چې د مساواتو د ښځو د نرو د حقوقو خپل هغه کسان چې دغه وازی راپورته کړی دي عملا نه دي ناکام شو. د دې خلل مثال موږ ویلی شو، مثال چې په ډیرو ځای کې مملکت کې ښځه او نر هغه ته ودرېږي د دوی په سره خپل قانون مطابق انتخابات نه لري تلویز سمونه دا مونږ چاته
لیکو ټول حیات کوم یو شه زلانه سپه
دا خبر ما وکړه چې یو د خزو حقوق کوم په دې تعبیر وو په هر ځای کې د خزوی ها یو رمزي شکل دی ولري د خزو حقوق نه دي. د خزو حقوق هغه دي چې خزو ته عملان چې کوم حقوق اسلام ورکړې دي، کوم د خزو د کرامت سره مناسب دي هغه ورته ورکړل شي. آیا دا مونږ چاته یو خزو په یو ټیم کې راغله یا په یو ګروپ کې راغله سمونه د ټول خزو حقوق ادا شو دا هیڅ مفهوم نه
لري.
اوربان د بین افغانی مذاکراتو د توافقنامې په اساس باندې حکومت د امریکا او د افغانستان اسلامي ورته مبین شوی دا پکې راغلی په متن کې چې اوربان به د بین الافغاني مذاکراتو یو برخه.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د افغان حکومت او د طالبانو د هیات ترمنځ د مخامخ خبرو پرانستن کې غونډه نن په قطر کې پایل شو. د ازادي رادیو مشر اډیټر داوود جنبش را سره په استودیو کې دی. جنبش صاحب، تاسو خبرونه ته شرغلاست، څه فکر کوئ چې پرانستن کې غونډه په ټوله کې څه ډول ارزول کیږي؟
زه فکر کوم چې د ورسته یو دوه لسیزو تر ټولو مهمه غونډه بلل شو، او هغه په دې دلیل چې لمړی ځل حتی د 13 کلو ځکه چې افغانانو د جګړو په ډګر کې یو بل ته خپل زور خودلې، خو هیڅ کله اند شوروي اتحاد د وتلو نو ورسته سره نه دی ناست که خبری هم شویدی د بل چا په خولې شویدی. دا لمړنۍ فرصت و چې د دوړو جنگیدونکو خواو استازی سره مخامخ د یو تالار کې سره راټول شول، او اوس دغه شیبه چې موږ سره غږیږو کېدای شي په جلا خونو کې سره په خبرو باندې بوخت وي. نو زه فکر کوم چې دا په خپله دا پیل یو لوی بری و. سربیره پر دې د غونډې لپاره د استازیتوب حساب د نړۍ ډیرو مهمو ځواکونو او د هغوی استازو ګډون د دې معنا درلوده چې نړیوال د افغانستان کې له پیل شوي بهیر سره علاقه لري او هیله مند دي چې تر شا یې ودرېږي. پخپله د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو حضور او دغه راز په آنلاین ډول باندې د داسې کسانو لکه د چین د بهرنیو چارو وزیر، هند او پاکستان او دغه راز د ترکیه د دې ټولو ګډون د دې ښکارندوی کوله چې نړیوال غواړي چې دوی ته وښيي چې که تاسې جدي یاست موږ هم ستاسې تر څنګ درېږو.
کله نا کله دغه بحثونه یو څه لنجمن سوي هم دي. اوس څه ویل کېږي چې څومره به دا خبرې وکولی شي د هیواد د روان کړکېچ له حل سره مرسته وکړي؟
فکر کوم چې ما چې تر کومه اندازې د ګډونوالو د دواړو لورو خبرې واورېدې، دواړو داسې یوه هیله مندي درلوده چې لومړني ګامونه سخت وي، کېدای شي ستونزې پکې وي، خو یو ځل چې ګام پورته شو بیا نو نور پړاوونه کېدای شي، البته ننګونکي مسلې به پکې راځي، خو یو ډول اعتماد را پیدا کیږي یو بل باندې، او فکر کوي چې دا هم هغه څه غواړي چې زه یې غواړم. او د دواړو لورو په خبرو کې، په مرکو کې، او د خبریالانو سره په غږېدو کې داسې شی ونه برېښېد چې هڅه دې وشي چې ډګر تود وساتي، که په سیاست کې وي که په جګړه کې وي. دواړو لورو دا څرګندوله چې افغانان نور ستړي دي او باید داسې لاره را جوړه شي چې د دې حالت نه وځي. مشکل به دا وي چې دا د وتلو لپاره میکانیزم به څه وي، ځکه ټول وایي چې ملي ګټې او اسلامي نظام، کله چې بیا تفسیر ته خبره راځي ستونزه به بیا هغه ځای کې.
ډیره مننه د ازادي راډیو مشر ایډیټر داوود جنبش وو د افغانانو د خپل منځي خبرو د پایل په اړه څرګندونې کولې. په دې اړه د کونړ د ځینو اوسیدونکو نظرونه اورو.
انم حمید نورسید د کونړ ولایت اوسیدونکو يم. غوښتنه مې دا ده چې یعنی داسې یو خبرې وکړي چې دوی فقط هم د رسول د تامین لپاره کار وشي، نه دا چې یو داسې غوښتنه دوی وي چې د هغه د صلح د خان سبب وګرځي.
مدلا عزیزم د سید جمال الدین افغان پانتون استاد ما د یو افغان فصیفت زما د غدواله اڑکونو نه غوښتنه دا ده چې د ولس د هیلو ترجمانی وکي. ولس نور ستړی دی، جنگ جګړو نه ستړی دی او سوله غواړي. سونه چې زر کیږي مذاکرات کې یو خف هزار امنسته شي.
نوم می اصغر خان دی، دریفیج اوسیدونکو. په دوحه کې خبرې روانې دي د حکومت او د طالبانو د نړیوال تور ترمنس. هله مودې نه دا چې دواړه جانبین باید نرمخ وخی، څول ته رجمن پاتې شي، او الله دې وکړي چې د دوی په منس کې اخلاص او خنیت موجود وي چې افغانستان ته سوله او آرامي راشي.
ځوانم ناصر ملنزیر د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. دغه مذاکرات د افغانانو لپاره یو خوخی ده، ځکه کلونه وروسته افغانان په یو می سره کې مخالف او موافق لوري او د سولې لپاره جرګه کوي یا خبرې کوي. په ټوله کې افغانانو سره چې کومه دښنه ده، غدا ده چې دلته حکومت په جمهوریت ټینګار کوي او طالبان شاید په امارت ټینګار وکړي. افغانان سوله غواړي. مونږ وچه ډوډۍ سپوره ډوډۍ غواړو، خو سوله غواړو.
د کونړ د ځینو اوسیدونکو نظرونه مو اوریدل. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د بشري حقوقو سازمان په بین الافغاني مذاکرو کې د بشري او اساسي حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کوي. رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو رئیس زبیح الله فرهنګ د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بین الافغاني خبرو د پیل د هرکلی ترڅنګ وویل
خاصهای قربانیان او عموم مردم رکن اصلي
د قربانیان او عام خلکو غوښتنه باید د مذاکراتو د اساسي رکن په توګه وپیژندل شي. د قربانیان غږ باید واوریدل شي. د قشان په مذاکراتو کې باید د خلکو اساسي او بشري حقوقونه په رسمیت وپیژندل شي او باید درناوی ورته وشي او خوندي شي.
باید په رسمیت شناخته شي او هیڅ څه.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان رئیس لال ګلال هم ورته نظر لري او د دواړو غاړو له مذاکراتي پلاونه داسې غوښتنه کوي.
د دواړو خواو هم د طالبانو او هم د حکومت د پلاو باندې غږ کړی دی چې باید په افغانستان کې هر یو سوله په آینده کې راځي، باید هغه د عدالت سره اوسیږي، هغه د بشري حقوقو د درناوي سره اوسیږي، او هغه تیرې شل کلنې راوړنې چې د بشري حقوقو په برخه کې دي باید هغه خوندي شي او هغه ته درناوی وشي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. خو د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د رسنیو د دفتر مشر رضوان مراد په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت له اړخه د بشري حقوقو د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکوي.
آزادی خبری مجله اوري.
د طالبانو په واکمنۍ کې د هرات ولی او اوس په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکو هیئت غړی مولوی خیر الله خیرخوا سره په قطر کې د ازادي راډیو خبریال مرکه کړي. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې پر دې ډلې انتقاد کړي چې د بشري حقوقو او د ښځو مسلې ته دوی توجه نه ده کړې.
خو زه امیدوار یم چې موږ د وطن خلک یو، ټول افغانان یو، په ژبه او په دین وو، په ډیرو کلتوري شیانو کې سره دخیل یو، یعنی یو د ټول شیانو سره مشترک دي. نو په دې خاطر باندې زموږ چې سره د ټولو شیانو لپاره به یو حل کېښودل شي. په دې کې داسې یو شی نشته که د ښځو حقوق دي، که د بیان ازادي، داسې یو شی چې موږ دغه خلاف یو، داسې نشته. بلکې صرف هغه باندې هغه د هغه کیفیت او د هغه نوعیت باید څرګند شي. افغانان په هغه باندې هغه کې مثلا بیان ازادي ده، په دې اقرار خو بیان ازادي باید وشي، باید هغه ولري، هر څوک چې اعتراض ولري، تنقید ولري، اما په داسې فضا کې چې چاته ضرر پکې ونه رسیږي او داسې چې چاپه کې چاته تبیین ونه شي، ځکه هغه بیا تجاوز ده په هر کې بلل کیږي. نو د دغه لپاره داسې فضا جوړول چې د ټولو افغانانو د نمایندګانو ترمنځ یو لایحه جوړ شي، هغه لپاره چې نسبت له بیان ازادي هم پکې وي، دغه اسلامي چوکاټ هم وروتلې نه وي، د افغاني کلتور هم وروتلې نه وي.
د طالبانو په واکمنۍ کې د هرات والی او اوس په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکو هیئت غړی مولوي خیر الله خیرخوا اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه خبری مجله